The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2014 سم مې د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې مې واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپږ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته د لارې هوارولو پر سر د امریکا چین او افغانستان او پاکستان چارواکي نن په پنځم وار بیا اسلام آباد کې غونډه کوي دا په داسې حال چې پرون پاکستان ویلي دوی د افغانستان جګړې په ختمولو او امن راوستلو کې مخلص دي
د طالبانو لخوا د افغان دولت سره د امن خبرو څخه د انکار وروسته دا د سلور اړخي ځډلې لومبه غونډه ده
د پاکستان خارجه سکتر ویلي د امریکا استازي ته پیغام ورکړی چې پاکستان هم د جوهري موادو تجارت کوونکو هیوادونو په سب کې د ودرېدو صلاحیت لري او د عراق پایتخت بغداد کې پر لپسې د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه دوه کم او یا کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته او دغه تفصیل وروسته به یو شمېر راپورونه او مرکې هم تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان خارجه سکتر ویلي چې د بخښنه پاکستان ویلی چې دوی د افغانستان جګړې په ختمولو امن راوستو کې مخلص دي ځکه چې د دغې سره خپل پاکستان کې امن راتلی شي او د پاکستان نه په لکونو افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنېدای شي دا خبرې د پاکستان د امنیتي چارو مشاور ناصر جنجوه کړې دي دا په داسې حال چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین اعلی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې ته د لار هوارولو لپاره خبرو ته کښېني دا به د دې ډلې څګني کال کې پنځمه غونډه وي دې غونډه کې څلور واړه خواوې د خبرو په طریقې کار سلا شوي وو خو افغان طالبان حکومت سره خبرو ته نه دي آماده شوي په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې د طالبانو لخوا د اضافي وروستو د افغان حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د افغانستان صدر تیره هفته ویلي وو چې غوښتنه یې کړې وه د پاکستان څخه چې خپله ژمنه دې سرته ورسوي د پاکستان خارجه سکتر ویلي چې د امریکا استازي ته پیغام ورکړی چې پاکستان هم د جوهري موادو تجارت کوونکو هیوادونو په سب کې د ودرېدو صلاحیت لري د دې نه داسې اشارې مخې ته راځي چې ګنې پاکستان به هم راتلونکي میاشت د هند تر څنګ د جوهري موادو د خرڅولو اجازتنامې ته خواست وړاندې کوي د جوهري موادو خرڅونکو هیوادونو یا ان اس جي کې به د دواړو ملکونو ترمنځ روانه دغه شخړه نوره هم پیچلې شي تیر کال د 48 هیوادونو دغه ډلې د هند لپاره غږ کړی وو چې لزانه سره یې ډله کې شامل کړي د پاکستان لخوا د تازه بیان تیره ورځ د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې روز ګوټنبرګ او د پاکستان خارجه سکتر اعزاز چودري ترمنځ د خبرو اترو وروسته مخې ته راغلی دی د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې د ممی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او تر سلو څخه زیات نور ژوبل دي تر ټولو خونړۍ ممی چاودنه د بغداد په الشاب ضلع کې په یو بازار کې رامنځته شوې ده چېرته چې ځانمرګي برید کوونکي په سود سودا کې مصروف خلک په نښه کړي دي داعش ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی دې پیښه کې 24 کسان وژل شوي او 70 نور ژوبل دي بل پیخه د بغداد په سویلی برخه کې د رشید نومې سیمه کې رامنځته شوې ده چې په کې شپږ کسان مړه شوي او 22 نور ژوبل دي بل خو د بغداد په صدر سیمه کې هم ځانمرګي برید کوونکي په بمی چاودنه کې 19 کسان وژلي او 22 نور ژوبل دي د امریکا سینټ هغه قرارداد منظور کړی چې په کې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې ښکار شوي خلک د سعودي عرب پر ضد د تاوان خواست په عدالت کې جمع کولی شي دغه پیښه کې 3000 کسان وژل شوي وو سعودي عرب په دغه ترهګر حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی په دغه ترهګر پیښه کې د لاس لرونکو په حق له معلوم شوی وه چې د سعودي عرب قامیت لرونکي وو دا مسوده به اوس هاوس آف ریپرزینټیټیو ته وړاندې کیږي او بیا به یې صدر باراک اوباما لاسلیک کوي چې به پوره قانون جوړیږي سعودي عرب ویلي که چېرې دغه قانون منظور کړی شو نو دوی به د امریکا نه خپله تمامه سرمایه کاري ختمه کړي کوم چې دې وخت په بلیونونو کې ده د امریکا خارجه وزیر جان کیری هغه خبرې رد کړي چې ګینې امریکا د شام د حکومت پر ضد د هلو ځلو نه د روس په وجه وروستو شوې ده چېرته چې روس د یاغیانو نظمکې بیرته د قبضه کولو لپاره عملیات کوي د شام مرسته کوونکو هیوادونو نړیواله غونډه ته وینا کې هغلی کیری ویل چې امریکا همیش لک لکه ولاړه ده، او وی ویل چې اسد او د هغه ملګری به هیڅکله هم جګړه ونه ګټي کچرې دوی په سیاسي توګه باندې د خبرو نه وروستو کیږي. لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لرې نه ده پرته، دغلته د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر کمولو لپاره نړۍ په هلو ځلو کې مصروفه ده، خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګري ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی د خودساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هڅې بویا چې کامیابی شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم یو دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه محفوظ دي. د یمن حکومتي غړي د ملګرو ملتونو په مرسته سولې لپاره د شروع کړې شوې خبرو نه واک اوټ کړی دی او وایي چې هوتسي اغیان د دې سولې خبرو پورې خندا کوي. د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخالفی په کویټه بخنه غواړم په کویت کې دغه خبرې د وخت زیان بللې دي. د ویلې دي چې هوتسي وسلوال د واک د تقسیم خبره کوي په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد وایي په دې باندې بحث پکار دی. د په هوتسي وسلوالو د ډزبندۍ د لوزنامې د ماتولو هم تور پورې کړ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمات اوردونکو د لیبر رادیو سره نه خبرونه ته نه غوښته واشنگتن ډي سي نه غوګي د درې ساته خبرونه په لومړی برخه چې کوم خبري خبرونه ده په دغه کې د خبرونو ورستو لومړی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې با د افغانستان پاکستان او د امریکا سره د چین چارواکي چې کوم سلور پریز غونډه ده په هغه کې ناشته کوي. دا دغه غونډه یا دغه ډلې پس غنی کال کې پنځمه غونډه ده، او په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د لارې په هوارولو باندې دغه خبرې ترې کیږي. زمونږ د ډیور اړیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه نیغ په نیغ موږ سره ملګری دی، تفصیل دغې نه اخلو. ارشد حسین په خیر راغلی.
ډیره مهرباني
اشرف احمد چې کدار ته لومړی وایي چې دغه غونډې برخه اخستو د لپاره استازی اسلام آباد ته رسیدلی او دغلته کی تیاری کم ځای ته رسیدلی دي؟
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا په دې روان کال کې پنځم غونډه ده او د دې پنځم کم پړاو چې دی نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د افغانستان پلاوی کې کم دی، نو هغه د پاکستان کې د افغانستان سفیر او حضرت عمر زاهوال په مشرۍ کې پاکستان ته رسیدلی دی، او په دې لړ کې د نورو کومو ملکونو چې استازي دي هغه به هم په اسلام آباد کې موجود دي، لکه امریکا او چین هغوی به په دې کې ګډون کوي. نو په دې کې د ګډون لپاره چې کوم د افغانستان پلاوی د حضرت عمر زاهوال په مشرۍ کې ګډون کوي، نو هغوی بیګانا وخته د ډیو ریډیو ته د دې پخلی کړی دی چې او په دې کې به د افغانستان پلاوی ګډون کوي، او د دې راتلونکي د دې پنځم غونډې مقصد دا دی چې په افغانستان کې چې کوم د افغان طالبانو او د دولت ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوم حلې ځلې شوي دي دا وی په لار کې پروتو خندانو باندې بغور کیږي، او د مستقبل تګلار به هم تا کی. دا ډیر مهم غونډه ده، دا پیژن غونډه چې نن کیږي په اسلام آباد کې. ولې چې که تاسو وګورئ د دینه مخ کې چې کوم سلورم غونډه شوې و کابل کې د جنوري په میاشت کې، نو د فروری په میاشت کې، نو په هغه کې د خبرو اترو لپاره یا د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره یو روډ میپ یا یو تګلاره یا لار نقشه هم ټاکل شوې وه، او په دغه لار نقشه کې دا ویل شوی چې که افغان طالبان خبرو اترو ته کېنه اصل، نو بیا باید چې دا کوم سلور پر سلور الخیزه کوم راپټه ده، نو په دې کې شامل ملکونه به د طالبانو پر ضد چې دی نو بیا کاروائی کوي. نو په دغه تناظر کې دا کومه نننۍ غونډه چې دا ډېره مهمه بلل کېږي، او د افغانستان چې کوم سفارت دی په پاکستان اسلام آباد کې، نو هغې کې ځینې سرچینو ډیور ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د افغانستان کوم پلاوی دی نو هغه به په دې نننۍ غونډه کې په دې خبره ټینګار کوي چې د طالبانو سره د خبرو په ځای چې اوس په کار دي چې دا ډله دا رابطه ډله د هغوی طالبان هغه عناصر وګڼي یا وګرځوي چې کوم ایرریکنسیبل دي، یا مطلب دا دی چې کوم د امن خبرو ته د ناستې یا د پخلا کېدو نه تغاله نه دي، نو هغه دې وګرځوي او د هغوی پر ضد بیا دا فشار واچوي چې د هغوی پر ضد دا ملکونه کاروایي وکړي. نو دا په دغې حوالې سره هم مهمه ګڼل کېږي دا غونډه، او د کوم چې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د هغې سرچینو ډیور ریډیو ته ویلي دي په دې نننۍ پنځمه غونډه کې پړاو کې دغه ډلې په دې معامله باندې خبرې ونه شوې، نو امکان څرګندېږي چې افغانستان د دې نه بایکاټ وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه ارشد حسین ستاسو دغه تفصیل وړاندې کولو. ګرانو خدای منوردونکو، هم په دې خبرو اترو باندې زمونږ همکار نوشر روان کلندر یو سلنیز راپور وړاندې تیار کړی دی، او راځي چې دغه راپور ته وښو.
د فروری په درویشتمه نیټه کابل کې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان په سلورمه غونډه کې فیصله شوې و چې پاکستان به افغان طالبان خبرو ته راولي، او د دې لپاره به د مارچ په اولنې اونۍ کې یو غونډه را جوړوي چې پکې به افغان چارواکي او د طالبانو استازي نیغ په نیغه لیدل کاته کوي. خو ولې دغه غونډه تر اوسه نه ده شوې؟ کابل کې د اپریل په 13 نیټه د افغانستان استخباراتي شبکې په دفتر برید وروسته افغان ولس مشر اشرف غنی ویلی پاکستان د طالبانو سره خبرو کې صادقانه مرسته نه کوي، ځکه افغانستان غړي د جوړجاړي لپاره د سلور ملکونو د غونډو سفید نشته. افغان ولس مشر ویلی که پاکستان طالبان خبرو ته نه راولي نو دا د هغه ژمنو په خلاف ځي کوم چې پاکستان د فروری په غونډه کې کابل کې کړی وي. کله چې مو په دې اړه نیویارک کې د ډیوی ریډیو سیډنکار او خبریال پیر زبیر شان وپوښتل آیا پاکستان ولې طالبان خبرو ته نه راولي، نو د خپل نظر صدا سي سرګند کړو.
پاکستان زنو کسانو باندې افسر شته چې هغه راوستل شي، خو زنه داسې دي چې هغوی پاکستان خبرم نه مني، او پاکستان چې اوس پورې څهونه کړل د امن باره کې اوس ته ولې کوي؟ دا یو غټ اوس ثبت شوی دي چې پاکستان به دې خبرو ته یا خلک به خبرو ته راځي کې. اصلي چې کوم افغانستان کې مسله ده، هغه د افغانستان کې د انډیا او د پاکستان چې کوم دا جنگ دی مخکې په کشمیر کې او نور ځینو کې اوس افغانستان ته راوسی، دا اوس نه دا لس دولس کاله نه دا جنگ هلته روان دی. نو اوس هم چې کله پورې دا افغانستان پاکستان او د پاکستان او د هند دا مسله نوی حل شوی، ایمان دې خیال چې دنه خبره راوځي که چین هم پکې نو چین هم دا سیاست نشته نه په افغانستان سره نه په پاکستان سره.
د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د امریکا اشنا ریډیو ته ویلي دي د اسلام آباد غونډه یوازې د سولې خبرو لپاره نه را جوړیږي، بلکې دې کې به په نورو مسلو باندې هم بحث کیږي. افغانستان کې ځینې سیډنکاران په دې نظر دي چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند سره که روانې خبرې کامیاب شوې نو دا به په طالبانو فشار را جوړ کړي چې خبرو ته کینه وي. خو چې کله مو په دې اړه پوښتنه پیر زبیر شاه ته ور وړاندې کړه، نو دوی په دې اړه باندې خپل نظر صدا څرګند کړو.
کوم ځای حکمتیار ولا کیسې نه یو شی کې دی چې هغه بدای چې لکه یو لایعمل یو فریم ورک په جوړ شي، او هغه چې کوم دوی سره کوم ماډل اختیار کړی دی دوی خبرو ترلو اکی لکه بنیادی کیسې دی چې دوی به آئین منی، دوی به افغانستان قانون منی، دوی به حمله بندې کی. نو دا سیزونه لکه مخکې چې نور ګروپونو سره خبرې کیږي نو دا یو ماډل به دوی مخکې استعمالوي. دین علاوه اوس افغانستان کې ګلبدین دومره مهم نه دی، اصلي چې کوم دي هلته ډېر ګروپونه دي. اوس ایون چې کوم اختر منصور هم راولی
د امریکا لخوا په پاکستان د اپشپارس جازونو لپاره د اویا ملیون ډالرو مرستې بندولو سره ځینې څېړنکاران وایي په پاکستان دا فشار زیات شوی دی چې افغان طالبان خبرو ته راولي او د کابل اندېښنو ته مناسب ځواب وایي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوتہ. د امریکا سینټ یو قرارداد منظور کړی دی او دغه قرارداد به هاوس اف ریپرزینټیټیو او بیا به زی د صدر دفتر ته. که چیرې دغه قرارداد منظوریږي نو په امریکا کې د ستمبر 11 پیښې کال 2001 کې چې کوم وجل شوي خلک دي د هغې خپل خپلوان د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه درج کولی شي او د هغې نه د خپل تاوان اخیستو دپاره عدالت ته تللی شي. بلخوا سعودي عربستان ویلی دی که چیرې د امریکا لخوا دغه قانون منظوریږي نو دوی به په امریکا کې خپله سرمایه کاري تمامه ختموي، کوم چې په سوونو بلیون ډالر دی. د دغې ترڅنګ په عراق کې نن چې کوم د تشدد پیښې شوي دي، یعنی تیره ورځ په دغه پیښو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. تفصیل په تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نه پورس د عراق سرخار بغداد کې یو شمیر بمی چودنو لامل لک تر لگا اتش پیته تنان وجل شوی او سلو نزیات جو بلدی. تر ټولو خونړې حمله د شیا عقیده مسلمانانو اکثریتی آبادی سیمه الشاب کې تر سره شوی، چرته د چارواکو وینا ده یو ځانمرګي د غنی غنی یو بازار کې ځان الوزولې. د داعش تندر وړلې د دغه حمله ذمہواری قبول کړي چې په کې سلور دیش تنان وجل شوی او اویا پورې جوبل شوی دي. بل چودنه موټر بمی چودنه وا او د خار سویلی برخه کې رامسته شوی چې لامل یې لک تر لگا شپږ تنان وجل شوی او دوویشت جوبل دي. د بغداد شیا کې د مسلمانانو اکثریتی سیمه صدر کې یو ځانمرګي موټر بمی حمله کې نورلس نور تنان وجل شوی او یو ویشت جوبل دي. اسوسییټډ نومي خبري اداره وای سلورمه حمله حبیبیا نومي سیمه کې شوی چې پکې نه تنان بړ دي. دغه حمله ذمہواری چانه ده قبول کړي. بل لوري ته د امریکا سینټ نه پورز یو بل منظور کړي چې لمخه به د سپتمبر 11 تر هغه حمله متاثر خلک کولی شي چې خپل نقصان لپاره د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه وکړي. ریاض دغه حمله کې د کوم قسمه لاس لرلو نه انکار کړي. دغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټه تر هغه حمله وا او نورلس حمله کوونکو کې 15 د سعودي عرب وګړي وو. دغه تنانو سلور جازونه تختولي وو او نیویورک واشنگتن باندې حمله کړي وو. دغه قانون لمخې به اوس دغه حمله متاثر خلک سعودي عرب حکومت باندې مقدمه کولو حق تر لاسه کړي. جواب کې سعودي عرب حکومت دړکه ورکړي کچري دغه قانون حتمی شو نو امریکا اقتصاد نه به خپل په بلیون ډالر اوباسي. دغه بل قانون جوړېدو لپاره باید د نمائندګانو ایوان او بیا وروستو صدر باراک اوباما د لاسلیک نه تیر شي. صدر اوباما خبرداري ورکړي چې دغه بل به ویټو کوي کچري د نمائندګانو ایوان پاس کړو. د سینټ نه پاس کېدو وروستو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دغه قانون منظوریدو په صورت کې مخې ته راتلونکي چیلنجونو په رڼا کې ګران ده چې صدر اوباما دا لاسلیک کړي. دغه بل په داسې حال پاس شوی چې صدر باراک اوباما په دې هم غور کوي چې د 9/11 حملو په اړه جوړ کمیشن راپور هغه 28 پاڼې هم ښکاره کړي کوم کې په ممکنه توګه دغه حملو کې د سعودي عرب لاسوهنه په ګوته شوی.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
ګرانو خدمتونکو، اوس هم یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر د امریکا په پارلیماني غړو باندې نیوکې کړي دي چې دې د امریکا پاوستا په بجټ کې د کمی په حق له خبرې ترې نه کوي، ولې چې دغه امریکا ته د راپیخ چیلنجونو لپاره پاوز یو کلکه او مضبوطه اداره ده او دغه مضبوطول پکار دي، او د دې خبرو سره هغې ته یا د هغې دپاره د بجټ پیسې کمول ښه خبره نه ده. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دی که د کانګرس غړو د دفاع په بجټ باندې کټ ولګوي نو دا به د دوی فوزي صلاحیت ته خطره را جوړه کړي. نوموړي کارټر دا خبرې واشنگټن ته نږدې یوه سیمه کې د سمندري ځواکونه یوه دستوریه ته کړې. د دفاع وزیر ایش کارټر دا اندېښنې د هغه وروسته څرګنده کړې چې کله د پارلیمان د دفاع چارو کمیټې د امریکا زه د باندې د جنگي عملیاتو لپاره د تجویز سوی د دفاع فنډ څخه 48 ارب ډالرو د کمولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د روان مالي کال 2018 او 2019 لپاره د امریکا صدر براک اوباما په مجموعي توګه د 502.2 ارب ډالرو دفاعي بجټ تجویز کړی و. صدر اوباما د امریکې زده بندې د فوجي عملیاتو لپاره د نورو 50.8 ارب ډالرو بجټ تجویز کولو خواست هم کړی و. په کمه پیسو سي به په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ په خلاف جګړې لپاره وسیلې کارول کیږي، خو د کانګرس کمیټې وای دوی د امریکا زه د بندې د امریکایانو د ټیکس پیسې په دومره شمیره کې خرچ کولو ته نه دي تیار. په وروستیو کې د کانګرس لخوا و پاکستان ته د F-14 الوتکو لپاره 70 میلیونه ډالر ورکولو څخه هم انکار کړی او وایي چې کوم هیوادونه د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرسته نه کوي هغوی ته امداد نسي ورکوي. دا وخت په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره امریکایي ځواکونه جنګیږي. دا وخت ډله د امریکا لپاره هم یو غټ چیلنج جوړ شوی دی.
خپل منوردونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو دی یو بل راپور په لوتا. دغه راپور د لیبیا په حق لبان دی او په لیبیا کې چې کوم هلې ځلې روانې دي د امن راوستو دپاره، نو هغه داسې دي چې اروپایي ملکونه لګیا دي د لیبیا چې کوم واکمن دي هغې ته د وسلې او مختلفو لارو مرستې ورکوي چې د وسلوالو پر ضد د دوی مټې مضبوطې شي، خو بیا هم د ملک په ځینې برخو کې وسلوال په ځینې علاقو یا په سیمو مضبوط ولاړ دي، دغه علاقې دي قبضه کړي دي او ستونزه لا نوره هم کړکې چنه ده. په دې باندې زموږ همکار محمد علمیر نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لري نه د پرته، دغلته د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر کمولو لپاره نړۍ په هلو ځلو مصروفه ده، خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی د خود ساخته دولت اسلامي یا نور تندرو ډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هڅې بویا چې کامیاب شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه مضبوط ښکاري. کوسو هم غربي طاقتونو ویانا کې په لیبیا خبرې اترې کړي، خو د لیبیا ټولې وسلوالې ډلې د ائتلافي حکومت په شا ولاړې نه ښکاري. دوی کې ځینې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ ائتلافي حکومت سره ولاړې دي او نورې په تبروک کې ناستې دي چې ځینې پکې د هیڅ چا هم ملګرتیا نه لري. دا ټولې ډلې د غربي نړۍ په مرسته واک کې راغلي وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې یو بل سره ډېر اختلافات لري. د نړۍ د 40 هیوادونو سفارتکارو غونډه چې مشري د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د دوه اطالوي سیال پاولو جنټیلونی کوله، د یوې لیبیایي ډلې سوچ بدلولو کې هم بریالی نه ښکاري. په لیبیا کې د جنرال خلیفه حتار چا سره چې د مصر مرستې یادیږي او د هیواد په ختیځ برخو کې زور لري او د نېشنل سالویشن ګورنمنټ په نوم حکومت چلوي، پلویان د ویانا غونډې او دین ترلاسه ګټو پورې خنداګانې کوي. دغه رنګ په بنغازی کې میشت الهورا ټی وی هم د ټویټر د لارې د لیبیا لپاره د غربي نړۍ هلې ځلې او په لیبیا کال 2011 کې لګېدلې د وسلې د خرسون بندیز باندې سختې نیوکې کړي. الهورا ټی وی د ملګري ملتونو په ډاډ جوړ لیبیایي حکومت له وسله ورکولو ګام د لیبیا په خود مختار چارو کې د خارجي قوتونو لاسوهنه بولي. په الهورا ټی وی هم دا نیوکې کیږي چې دوی په جنرال حفتار نیوکې نه کوي، چا چې د مصر او عرب اماراتو په مرسته د لیبیا کامی فوز په نوم وسلوال راغونډ کړي او په صفونو کې زیاتره عام ملیشا یا د پخواني صدر قذافي د وخت فوزیان دي. په لیبیا په هلرون کې کارپوهان وای د ویانا غونډې نه دا تاثر د لیبیا ټول وسلوالو ډلو ته ضرور ملو شوی چې دوی د زر تر زر سرته اونیسی کومه کې چې تندرا وسلوال راغون شوی او د تیر یو کال نه دوی سره دغه سیمه په قبضه کې ده. د ویانا غونډې یو ورځ وړاندې د لیبیا د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت وسلوال او د جنرال هفتار په مشرۍ کې وسلوالو یو بل سره مصر ته سیمه کې نښته هم کړې. مصر ته د سرته نه لږه لرې پرته سیمه ده. سیډنکاران وایي د جنرال هفتار وسلوال د لیبیا حکومت لا د غربي نړۍ لخوا د وسلې ترسیل نه وړاندې سرته نیول غواړي. جیسن پیک په لیبیا کارپوه دی. دی وایي په لیبیا د وسلو د خرسون بندیز اوچتول او کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت له وسله ورکول به ټولې وسلوالې ډلې یو بلکې په جنګ کې نه چې دوی به ویریږي. دی وایي د غربي نړۍ دا پالیسي د عام لیبیا جذباتو سره سمون نه خوري او نه دا د عادي ولس خوښه ده. ښاغلی پیک ګڼي عادي ولس د جنرال هفتار په شاپه دی ولاړ دي چې د هغه عسکر بنغازي دیرنا او اجدابیا کې د خود ساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد په وروستیو کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې. غربي نړۍ ګڼي د لیبیا مستحکم کېدو سره د داعش مخه نیول کېدل اسانېدی شي او یورپ ته را روان کډوالو مخه نیول به هم اسان شي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کامی معاهدې لاندې د لیبیا حکومت قیام نه د غربي نړۍ مقصد په لیبیا کې ثبات راوستل دي. دوی ګڼي د تیر پنځه کالو نه په حالت جنگ کې پاتې کېدو د نړیوال امداد نشوالي او د داعش لخوا جوړ خطر د لاسه به لیبیایي خلک د مخلوط حکومت د بیرغ لاندې راغونډ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د لیبیا حکومت دوی نه وسله او خپل عسکرو له تربیت غوښتې او د ثبات یقیني کولو لپاره دا ګامونه پورته کول ډېر ضروري دي. دی زیاتوي باید چې د سراج حکومت مرستې وکړي کوم چې د لیبیا واحد منل شوی حکومت دی او دوی له اوس خپل کار شروع کول پکار دي. خو بیا ګرد لیبیا کې دې ګام ته خلک په دې سترګه نه ګوري. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کمی معاهدې لاندې جوړ حکومت له د دوو فریقینو په منځ کې د طاقت ویش کول هم دي. دغه دوه فریقینو کې یو نیشنل سالویشن ګورنمنت او بل ایوان نمائندگان دي. اوس د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت هم د ستونزو د لاسه ګیر دی چې د لیبیا پایتخت کې خپل خپې مضبوطی کی یا د هیواد هر ګوټ کې خپل واک پر ځای کی. دوی اوس هم د لیبیا په ځینې ملیشو د طاقت لپاره ملاتړي. په دغه ملیشو هم د چا اعتبار نشته او خلک ګڼي چې دوی هم د حکومت مرستې په دې کوي چې راتلونکي حالات کتل غواړي. ایوان نمائندگان هم د ملګرو ملتونو د غوښتنې تر مخه د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت لا نه دی منلی او د دوی لخوا ټاکل شوی صدر اګیلا صالح پرون خبرداري هم ورکړې چې تر څو د ښاغلي سراج لخوا ټاکل شوی وزیران په تبروک کې غونډه کې برخه وانخلي تر هغې به دوی د سراج لخوا یو قانون هم نه مني. سیډنکاران ګڼي اوس هم د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت په قانوني جواز پوښتنې راپورته کیږي ځکه چې دې نه ډېر خلک بهر ساتلي شوي چې یو خوا پکې قبایل او بل اړخ ته پخواني امیر معمر قذافي د فوز افسران شامل دي چې دې کې نه دي شامل کړی شوی او دوی خبرداري ورکوي چې د ترابلس دې نوي حکومت له وسله ورکول به د غربي نړۍ د جنگ کې د چا طرفداري کول په توګه باندې خلک اخلي او دې نه خانه جنگي صورت هم پیدا کېدی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د سویلي سودان خلک دا وخت په سخت مشکل کې پراته دي. د قطبی او د سویلي سودان ترمنځ د روان جنگ د شلو کالو نه زیاته موده وشوه. دې پسې د دوو کالو نه د زیاتې مودې راهیسې فرقه ییز جنگ دغه نازکه سیمه نوره زیاته کمزورې کړې ده. د امن د نش له سببه زمیندار خپلې ځمکې نشي کرلې. څاروي تباه شوي دي او د خوراک د پیداوار حالات ډېر خراب دي. نن په سویلی سودان کې د دنیا د هر ملک نه زیاته ګرانی ده. د جمهوریت او د انساني خواخوږۍ د امداد دپاره د یو ایس ایډ نائب منتظم باب لیویټ ویلی دی چې د سویلی سودان معیشت مخپلان دی روان دی. د خلکو یو وخت روټۍ نصیب نه ده او د بشري حقونو وهنې پکې جاری دي. دا وخت د سویلی سودان 25 لک خلکو خپل کورونه خوشی کړی دی او د رزق په لټون کې او جنگ نه د خپل سر په ټولو په چکر کې سرګردانه دي. سخت کال به د ملک نیمه اباده یعنی شپېتو لک خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسولو اجت وی. امریکا سویلی سودان ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د امریکی حکومت نړیوالی ترقی د پاره د امریکې د بین الاقوامی ادارې او د خپلو مختلفو ملګرو په امداد تر اوسه پورې